دوستانو ستړي مشه دا ساتي رډيو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. وخت شپږ بجې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل د رایو د باطلېدو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه رد کړې ده او دا یې سیاسي بللې ده. همدارنګه اوري چې ارګوای د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملي وحدت حکومت مشرتابه ته د سولې په برخه کې د خپل هڅو په اړه معلومات ورکړي. دا بده د خبرونه د سر موضوعات دي خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په کابل کې د رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه قانوني نه ده او د احساساتو له مخې شوې ده. د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی نیکولاس کی وای دا به غوروي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پایل لپاره هڅې د جمهوری ریاست تر ټاکنو مخکې یو نتیجه ورکړي. او د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله نن په چابهار کې په چاودنه کې دوه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو پاڼه د شکایتونو د کمیسون پریکړه رد کړه. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویل دا پریکړه سیاسي اړخ لري. د دې کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې خبريالان ته ویل
کمیسون مستقل انتخابات باورمند است که تصمیم کمیسون شکایات انتخاباتی سیاسی، احساساتی و غیر واقع بینانه بوده.
دای وای د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د شکایتي انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه سیاسي، احساساتي او د قانون پر اساس نه و. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر عبدالبدی سیاد نن وویل چې له دوی سره په دې برخه کې هیڅ مشوره نه ده سوی او یوازې د دوی اداره د داسې پریکړو صلاحیت لري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رای باطل اعلان کړې. د کمیسون ویاند لرزا روحانی خبريالان ته وویل چې پریکړه یې د قانون د موادو پر اساس کړې او یو عمده دلیل یې د کابل په ټاکنو کې د درغلي رپورټونه وو. د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی نیکولاس کی وایي غوره به وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پایل لپاره هڅې په افغانستان کې د جمهوری ریاست تر ټاکنو مخکې نتیجه ورکړي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د حمل د میاشتې د 1398 هجری لمریز کال د حمل د میاشتې په 1 باندې د جمهوری ریاست انتخابات وشي. نیکولاس کی پرون د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې خپل ملکی استازی معرفي کړ. نیکولاس کی نن په کابل کې لازادي رادیو سره په اختصاصي مرکه کې وویل چې د سولې لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په قابلیت باور لري خو غوره ګڼي چې دغه هڅې تر انتخاباتو مخکې نتیجه ورکړي.
Being important in building this national consensus.
دوی وی باور مهم دی. د سولې لپاره یو ملي اجماع باید موجود وي. دا فکر باید وي چې سولې څه معنی، ګوندونه او ډلې ورته څه کولای شي او دا چې دوی د سولې لپاره کوم قیمت پرې کوي.
د افغانستان نیکولاس کی په افغانستان کې د بریتانیې سفیر هم دی. په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په دوام نن د افغانستان د ملي والی حکومت مشرانو په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلیلزاد په دې کتنه کې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپل سفر په اړه دواړو مشرانو ته معلومات ورکړی دي. زلمی خلیلزاد به سبب مسکو کې او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله نن د هغه هیواد په چابهار ښار کې دوه امنیتي ساتونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. چاودنه د چابهار د پولیسو یو مرکز ته نږدې شوې ده. د چابهار سرپرست والی رحمدل بامری دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ښودل شوی وو. هغه ویلي چې په حمله کې شاید تر یوه زیاتو کسانو لاس درلود. د زخمیانو دقیق شمېر لا نه دی څرګند. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ګارد پیاده ځواکونو قومندان محمد پاکپور د ایران نیمه دولتي خبری اژانس ته تسنیم ته ویلي چې دا تروریستي حمله وه او په سیمه کې بیرته دوی نظم ټینګ کړی دی. د امریکا سینن تلویزیون خبر ورکړی چې متحد ایالات پلان لري چې یوه جنگي بیړۍ تور سمندرګي ته ورواستوي. دا حرکت په داسې وخت کې کیږي چې د اوکراین او روسیې سیاسي کړکۍ چاو ته رسېدلی دی. سینن پرون خبر ورکړی چې د امریکا پوځي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې ترکیه ته په باسفورس او دردانیلس کې چې مدیترانه له تورې بهیرې سره نښلوي د امریکا د یوې پوځي بیړۍ د تیرېدو له امکانه خبر ورکړي. د اوبو دا دوې لارې په استانبول کې تیریږي. په دې اړه د سی این این په رپورټ کې د پټو سرچینو په حواله معلومات ورکړ شوي دي. خپلواکو سرچینو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. او د امریکا د یو څلوېښتم ولسمشر جورج بوش مړی نن په تگزاس کې د هغه د ښځې او لور تر څنګ خاورو ته سپارل کیږي. د هغه تابوت د امریکا په بیرغ کې نغښتی او پرون له واشنګټنه د تگزاس هیوستن ښار ته ولېږدول سو. تابوت یې په هغه کلیسا کې ایښودل سوی و چې د بوش کورنۍ له ډېرو کلونو راهیسې عبادت پکې کوي. له پرونو راهیسې په تگزاس کې خلک کولای سي چې د هغه د تابوت د لیدو لپاره او د هغه مړي ته د درناوي لپاره دې کلیسا ته ورسي. مشر بوش د نومبر په دیرشمه د تگزاس ایالت په هیوستن شار کې په خپل کور کې مرسو. د هغه جنازه به نن په رسمي مراسمو خاورو ته سپارل کیږي.
خبرنامه لازاده ای راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید ته وړاندې کړل. دا نور خبرونه سمک په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتلی او لوستلی شي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د کابل رای باطل اعلان کړی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا پریکړه سیاسي او احساساتي پریکړه ده.
کمیسون مستقل انتخابات تصمیم عجولانه بی بنیاد سیاسی و غیر قانونی کمیسون شکایت انتخاباتی را شدیدا رد نموده و آن را معامله به آرای پاک مردم کابل می داند.
لا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر سید حافظ الله هاشمی دی چې د دې کمیسون عکس العمل یې نن خبر اعلانو ته وړاندې کړ. په دې موضوع په ریپورت سربیره د همدې لانجې یعنی د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ترمنځ پر رامنځته شوي دي بحث باندې د افغانستان د حقوقو کبیر رنجبر سره مرکه لرو. دا بم واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې وو. هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلي. د پلیدو کتو به مو هم خبر کړو. د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره لازمه همکاري نه کوي او په کار ده چې امریکا پر دغه هیواد خپل فشارونه زیات کړي. په یو رپورټ کې په دې اړه هم غږیږو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. تاسو د مخکله ساده یې راډیو ناوړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل د رایو د باطلېدو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پریکړه د رد ترڅنګ سیاسي بللې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشرتابه هیئت وایي دا یوه بې بنسټه سیاسي پریکړه ده چې هیڅ قانوني اړخ نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن له غرمې مخکې د کابل ټولې رایې باطل اعلان کړي. یوسف خان صدران د کابل په سټوډیو کې دی. صدران صاحب، نور تفصیل به په دې اړه له تاسو واورو.
بلې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لخوا د پلازمېنې کابل رایو د باطلېدو له اعلان څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې خبري ناستې له لارې د شکایتونو د کمیسون پریکړه بې بنسټه وبلله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل د کابل رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دا ډول پریکړه غیر قانوني او سیاسي ده. دا اعلامیه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی لخوا ولوستل شو په یو برخه کې راغلي:
کمیسون مستقل انتخابات باورمند است که تصمیم کمیسون شکایات انتخاباتی
دی. وی د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه سیاسي، احساساتي او غیر واقعي ده چې قانوني بنسټ نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د بی بنسټ سیاسي او غیر قانوني پریکړه ردوي او هغه د کابل د خلکو د پاکو رای په وړاندې یو معامله بولي.
و ان را معامله به رای پاک مردم کابل میدونند.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد په دې خبري ناسته کې ویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رایو د باطلېدو په اړه پریکړه له دوی سره له هر ډول مشورو پرته اعلان کړې ده. ښاغلی سیاد ویل د پلازمینې کابل د رایو په اړه دا پریکړه داسې مهال شوې چې له دغه ولایت رایې د شمیرلو په حال کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر دې دمه د شلو ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې ورځې له غرمې مخکې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل رایې باطلې اعلان کړه. وی ویل چې د قانون له مخې کمیسون مکلف دی چې په کابل کې بیا انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي دا پریکړه لاغې وروسته وکړه چې په کابل کې د انتخاباتي درغلیو په اړه خورا زیات شکایتونه ورسېدلي دي. د دغه کمیسون ویان او کمیشنر علي رضا روحاني د خپلې پریکړې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې پریکړه یې قانوني ده او په شا به نشي.
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخابات قانون د دویمې او پنځمې مادې د دویم بند د احکامو د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د څلور نوېمې مادې د پنځمې فقرې په اساس او د اسنادو مدارکو او دلایلو په پام کې نیولو سره د 1999 کال د میزان د 28مې او 29مې د کابل انتخاباتي حوزې انتخابات باطل
اعلام ګرځي.
د مرکز کابل او یو دیرش نور ولایتونو د ولسی جرګې لپاره انتخابات د میزان په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول، خو په راشمیرنه کې ځنډ او د کمیسیونونو دا ډول متضاد دریځونو د خلکو ترمنځ سخت انتقادونه راپارولی دي. یوسف زدران، ازادي راډیو کابل.
لا یوسف زدران، مننه کوو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په هغه عکس العمل خبر کړو چې د کابل د رایو د باطلېدو په اړه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون پریکړه رد کړې او سیاسي بللې ده. کوم لوری په حق دی؟ دا پوښتنه مو په افغانستان کې د افغانستان د یو حقوق پوه سره شریکه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل رای باطل اعلان کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه مني او دا یوه سیاسي او احساساتي پریکړه کړي. حق چا سره دی؟ زموږ همکار اجمل تورمان همدا د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر نه پوښتلی.
انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون صلاحیتونه او واکونه په قانون کې راغلي دي، هغه تشریح شوي دي. د اساسي قانون د شپږ مادې په اساس د انتخاباتو کمیسیون صلاحیت لري چې انتخابات هم اداره او هم نظارت کړي. هر ډول انتخابات په شمول د ریفرندوم او د ټول پوښتنې، مګر په خپل قانون د انتخاباتو کې د شکایاتو مستقل کمیسیون هم واک لري، واکونه لري چې هغه هم په خپل قانون کې راغلي دي چې کوم وخت چې قوانینو نه او لوایحو نه مقرراتو نه سرغړونه کېږي، که هغه د کمیسیون لخوا همي په حالت کې کوم وخت چې شکایت کېږي هغه شکایت څېړل کېږي، که هغه لپاره کافي دلایل او اسناد موجود وي، نو کولی شي چې د یو محل یا د یو مرکز رایې باطلې کړي. حتی کولی شي چې د یو ولایت رایې باطلې کړي په مجموع کې. نو دا واک ورکړل شوی دی په خپل قانون کې، ورکړل شوی دی دا چې کمیسیون مستقل د انتخاباتو په دې باندې اعتراض لري. نو فکر کوم چې دوباره د قانون ته مراجعه وکړي. طبعا یو شی خو هغه ډېره مهمه ده چې خپل کمیسیون د شکایاتو باید دا مسایلو کې همغږي ولري. نو کمیسیون د مستقل د انتخاباتو سره وړاندې د دې چې دا رقم یو مهم تصامیم نیسی، مگر دا چه واک لبی اگه واک خب قانون که راغلی دی.
بله استاد، د انتخابات خپلواک کمیسیون هم دا وایي چې باید همغږي وشي، خو اوس چې دوی مثلا دغه پریکړه سیاسي بولي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون، تاسو فکر کوئ چې تر کومه پورې دا رښتیا هم چې کومه خبره د انتخابات کمیسیون کوي چې سیاسي او احساساتي پریکړه ده، سیاسي او احساساتي پریکړه کېدای شي؟
نو کمیسیون شکایت خو باید دغه مهم ګام چې اخیسته وي، نو دې لپاره باید کافي اسناد او شواهد ولري. سره له دې چې موږ خپل د دې شاهدان یو چې په کابل کې خورا لوی ناورین د انتخاباتي و، نه تنه زه د تخلف او تخطي وایم، له قوانینو نه سرغړونه وایم، خورا پراخ فساد او ډېر لوی ناورین د انتخاباتي و. په ټول محلاتو مراکزو کې ستونزې موجوده وي.
بله، فکر کوي په قوانین کې څه مشکل نشته چې اوس مثلا انتخابات کمیسیون دا نه مني او د انتخابات شکایتون کمیسیون باطل اعلان کړی دی؟
آخري مرجع د تصمیولو په قانون کې د شکایاتو کمیسیون ده. شکایاتو کمیسیون لکه یو محکمې غونډه ده چې د هغه پرېکړه قطعي ده. ادنسی کولای کمیسیون وایي چې دغه پرېکړې سره زه موافق نه یم.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د پاکستان پوځ وایي له طالبانو سره د امریکا د سولې له خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې وایي له واشنګټن غواړي چې د یو ماتې خوړونکي په توګه نه بلکې د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان څخه ووځي. دا څرګندونې د پاکستان د پوځ ویان نن په راولپنډۍ کې خبریالانو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له پاکستاني مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. رضوان مراد را سره په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور تفصیل ترې اورو.
د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور وایي امریکا لمون غواړي چې له طالبانو سره د خبرو اترو په مسأله کې ورسره همکاري وکړو. غفور نن په راولپنډۍ کې خبریالانو ته ویل پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي او څومره چې اسلام آباد کولی شي هغه به ترسره کړي. خو د پاکستان د پوځ ویان په عین حال کې له امریکا وغوښتل چې د یو ماتې خوړونکي په توګه نه بلکې د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د پوځ ویان دا څرګندونه یوه ورځ وروسته تر هغې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمي خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم سره ولیدل. له خلیلزاد سره په کتنه کې د پاکستان صدراعظم عمران خان چې د دې هیواد ځواکمن پوځ یې تر شا دی له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې له خبرو ملاتړ وښود، خو اسوشیټډ پریس اجانس وایي چې عمران خان له خلیلزاد سره په خبرو کې دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر کړي. رویټرز خبری اژانس له ډېرې مودې راهیسې له پاکستان امریکا له پاکستان غواړي چې هغه طالب مشران د خبرو اترو میز ته کینوي چې د امریکا په وینا په پاکستان کې میشتي، خو پاکستان تل داردوي چې ګواکې له طالبانو ملاتړ کوي او یا یې مشران د دې هیواد په خاوره کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له امریکایي رسنیو سره په خپلو وروستیو څرګندونو کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له افغان مشرانو سره خبرې وکړې. نوموړی له کابل څخه مسکو ته روان شوی دی او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې متحده عربي اماراتو، بلجیم او ترکمنستان ته هم سفر وکړي. ښاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله په قطر کې له طالب مشرانو سره خبرې کړې دي.
دوستانو، وام اوریدل چې د پاکستان پوځ وایي دوی د وسلوالو طالبانو او د امریکا د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له واشنګټن غوښتي چې د یو ماتې خوړونکي په توګه نه بلکې د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په پاکستان کې و او هلته یې د دې هیواد له مشرانو سره کتلي. نن بیا زلمی خلیلزاد په کابل کې و او په کابل کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د خپلو وروستیو هڅو او سفرونو په اړه خبرې کړي. یوسف خان زدران پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د خپل تازه سفر په اړه د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ د دغه مطلب له څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خپلو خبرو د نتیجو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ته معلومات ورکړل.
دی
وایي ښاغلي خلیلزاد دغه سفر په اړه چې په دې ورځو کې درلود او دغو نورو سفرونو په اړه چې ځینو هیوادونو ته یې لري معلومات وړاندې کړو. د ولسمشر ټینګار هم په دې و چې د هیوادونو په تېره هم د امریکا د متحده ایالاتو ګډه همکاري له افغانستان سره د یوې پایداره سولې په ټینګېدو کې مرسته کوي. د ښاغلي مرتضوي په خبره ولسمشر غنی ښاغلي خلیلزاد ته وویل چې افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره جدي اراده لري او له طالبانو سره د خبرو لپاره خپل مرکچی پلاوی هم د جنوا په ناسته کې اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د سیمې هیوادونو په خپل دریم سفر کې لومړی اسلام آباد ته ولاړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې پاکستانی چارواکو خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې له خبرو او په هغه هیواد کې د امنیت لټینګه هم ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې صدراعظم د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد لوی درستیز ښاغلي خلیلزاد سره په خبرو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د جګړې د ختمولو غوښتونکي دي. له دې سره په افغانستان کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کې د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د سولې په برخه کې د زلمي خلیلزاد هڅې ګټورې وګڼلې او ویل چې له طالبانو سره د خلیلزاد مستقیمې ناستې به ښه نتیجه ورکړي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپو رویت اشراق بیا وایي افغان حکومت حق لري چې د ښاغلي خلیلزاد د سولې له هڅو خبر وي.
حکومت افغانستان به عنوان یک طرف معادله سیاسی صلح جنگ افغانستان
دی وی د سولې او جګړې دی ولوري په توګه افغان حکومت حق لري ترڅو پوشي د خلیلزاد په لیدو کاتو کې په کوم خبرو بحث شوی دی. افغان حکومت باید خپل دریز ولري په ځانګړي ډول په اوس وخت کې چې د ولسمشر انتخابات پر مخ کې دي. دا چې انتخابات په خپل وخت تر سره کوي که د سولې او ځینو نور موضوعاتو په خاطر څه نه تاسو ښکارا کیږي مخکې تر دې ویل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له کابل او اسلام آباد سربیره د روسیې او قطر په ګډون د سیمې شپږو هیوادونو ته سفرونه وکړي. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر سره هم مهاله د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی هم پاکستان ته تللی دی.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري نه کوي او پکار ده چې امریکا پر دغه هیواد خپل فشارونه زیات کړي. دا څرګندونه وروسته لاغه کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره ورځ د پاکستان د صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د رپورټونو پر بنسټ عمران خان په دې لیدنه کې له ښاغلي خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه کومه نوې او جدي ژمنه نه ده کړې. اجمل تورمان پرې تفصیل لري.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې ریښتینی همکاري نه کوي او دوه مخي لوبه مخ ته وړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رسیال داوود کلکانی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته سوله نه راځي.
باور می است که پاکستانی ها در قضیه افغانستان صداقت ندارن. اونا همیشه سیاست دروی بازی کردن. از یک طرف کشورهای جهان خصوص ایالات متحده امریکا را وعده ها دادن ولی در اخیر مخالف وعده های خود کار کردن. یعنی به این جهت پاکستان صلح در افغانستان تأمین نمیشه.
د څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره په اسلام آباد کې وکتل. تر دغه کتنې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندی د عمران خان دریز ډیر سوړو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په وینا بیا قریشی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوی چې په پرونیو خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیک په اړه هم بحث شوی په کوم کې چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د سولې په مسله له پاکستانه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې له پاکستاني مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس پاواله د طالبانو د قطر د دفتر یو څلور کسیز پلاوی هم اسلام آباد ته تللی دی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینې وویل چې پنځه طالب مشران شیر محمد عباس ستانکزی، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللی دي. د طالبانو د سرچینې وویل چې د طالبانو د رهبرۍ شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی هم وایي پاکستان له افغانستان او امریکا سره دوه مخي لوبه کوي او د همکارۍ په ژمنه یې هم باور نه دی پکار.
اندیښنه ده چې پاکستان بیا دوه مخې لوبه کوي تر کومه چې په څرګند ډول یو شین څراغ ونه کودل شي او د پام وړ نتایج ترلاسه نه شي د پاکستان په خبرو اعتبار نشته.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو غړي ټینګار کوي چې امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ریښتینې همکارۍ ته اړ او فشارونه پرې زیات کړي. ځکه د دوی په وینا هغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري او په دې برخه کې د پام وړ همکاري کولی شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور وایي پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسله کې مبالغه کیږي.
بلخته کلیبی خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد لخوا د مختلفو اړخونو سره د خبرو لړۍ روانه ده. بل لورته طالبانو پر ضد د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو بریدونه هم زیات شوي دي. رویټرز خبری اژانس د افغان او امریکایي چارواکو په حواله وایي د طالبانو پر ضد د عملیاتو د پراخولو هدف دا دی چې دا ډله د سولې خبرو اترو ته اړ کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
په هلمند ولایت کې تیر اونۍ د امریکا په یو هوایي برید کې د طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالمنان وشل کېدل د طالبانو پر ضد د بریدونو زیاتوالی ښیي چې هدف یې سولې ته د دې ډلې حاضرول دي. افغان او امریکایي مقامات وایي د طالبانو پر ضد د دې لپاره هوایي او مځکني بریدونه زیات شوي دي چې د سولې په احتمالي خبرو کې افغان حکومت له قوي دریځ سره ګډون وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړې اوس افغانستان ته تللی او له افغان مشرانو سره ګوري. نوموړي تیره اونۍ امریکایي رسنۍ پی بی ایس ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره بیړه لري او ښه به وي چې دا موافقه د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې وشي. که څه هم امریکایي مقامات په افغانستان کې د خپل ماموریت د پای ته رسولو لپاره د کوم مهالویش له اعلانولو ډډه کوي خو یو شمیر افغان چارواکي اندېښمن دي چې امریکا غواړي د خپل تاریخ له تر ټولو اوږدې جګړې څخه ژر ووځي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په جګړه کې د برلاسه کېدو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات زیات کړي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور هم په دې نظر دی چې امریکا او افغان حکومت پر طالبانو ډیپلوماتیک او پوځي فشارونه زیات کړي دي.
امریکایانو دوه ګونی چور اخیستي، یو د دوی پر سنگرونو سخت گزارونه را روان دي، د ملا منان اخوند وجنه په سنگین کې د دوی د تعلیم او تربیه د کمپ ویشتل او د بارل زموږ پر ملایانو چې په کابل کې عمله وکړل حکومت خپل عملیات د دفاعي څخه تعرضي ته واړول او اوس په دوی سګرځي. د بلې خوا پاکستان هم د امریکایانو فشار پر خپل ځان احساس کړی دی، نو پر طالبانو باندې د څو اړخه څخه فشار دی.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو دوه اونیو کې د دوی هوایي ځواک د طالبانو پر ضد 116 هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې بریدونو کې د طالبانو ګڼ شمېر قمندانان وژلي، د روسین مرکزونه ورته له منځه وړي دي او د نشئی موادو په ګډون د طالبانو د تمویل سرچینې هم په نخښه کړې دي. افغان او امریکایي مقاماتو خبرداري ورکړي چې له افغانستان څخه په بیړه د 14,000 امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه چې له 2015 کال راهیسې په میاشتنی ډول شاوخوا 600 تلفات ورکوي له جدي ستونزو سره مخ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د یمن د سولې د خبرو نوی پړاو پیلوي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د یمن د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په نوښت په سویډن کې ترسره کیږي او په ټوله کې هڅه دا ده چې د یمن سختې جګړې ختمې شي او خلک له دغه ناورین څخه راووزي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس چې د دې خبرو مشري کوي غواړي چې دواړه لوري د سنا د نړیوال هوایي ډګر پر پرانستلو، د بندیانو پر تبادلې او د یمن په بندري شهر هودیده کې چې د حوثي وسلوالو په لاس کې دی پر اوربند موافقه وسی. خود ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي چې په دې اړه باید د چټک پرمختګ تمه ونسی. د امریکا سنا هم هڅه کوي چې پر داسې پریکړه لیک موافقه وسی چې پر اساس یې په یمن کې د ائتلافي ځواکونو له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته ورسیږي. امریکا تیره میاشت په یمن کې د جګړې لپاره د ائتلافي قواوو الوتکو ته د تیلو له ورکولو ډډه وکړه. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو څو ځله د یمن د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ د سولې خبرو د ترسره کېدو هڅه کړې وه خو نتیجه یې نه ورکړې. دا له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د جګړې شکیل خواوې نن په سویډن کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. له 2014 کال راهیسې په یمن کې دغه جګړې چې د حکومت او د ایران په لوه شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي، زرګونه کسان وژلي او میلیونونه یې بې کوره کړي دي. د دې ترڅنګ اقتصادي بحران او قحطۍ هم میلیونونه یمنیان اغېزمن کړي دي. د دې جګړې پای لا هم نه تر سترګو کېږي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې د یو شمېر عربي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف مشران دي. دا ائتلاف په یمن کې د عبدربو منصور هادي له حکومت سره د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې مرسته کوي.
دوستانو ویل کېږي چې دغه خبرې اترې رسمن پیل شوې دي او اوس به په څو شیبو کې ښایي ځینې نتایج هم رامخې ته شي. زما همکار سټوډیو ته راغلی دی سید سمی عباس، په بل نیم ساعته خبري مجله کې دی درسره دی.